اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې د غرمې یو بجه شوې ده. د دې خبرې ګړۍ د کوربه په حیث زما مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. په روانه خپرونه کې په کراچۍ کې د درې وکیلانو د وژنې نه پس د وکیلانو اتحادیې په ټول پاکستان کې د هړتال اعلان کړی دی. راپور پې لرو. د خیبر پختونخوا د افتی کمانډر وایي هغه ځواکونه چې نورو صوبو ته لیږلی شوي ول باید د خیبر پختونخوا صوبې ته واپس شي. قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. خو اول ورځو ګولیاسته چې خبرونه ته وورو.
لومړی د مهمو خبرونو اوسر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وای په لانجمن خط کې د فوج بیان غیر آئینی نو. پاکستان او هند د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې ګیس پایپ لاین تړون ته نږدې شوي او روس ویلي د شام پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونو مخالفت وکوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د خپل هغه بیان سپیناوی کړی چې ویلی وو په لانجمن خط مقدمه کې فوز په غیر آئینی توګه سپریم کورټ کې جوابونه جمع کړي وو. وزیر اعظم ګیلانی د چهارشنبه په ورځ خبر اعلان سره په خبرو کې ویل
فنکشنریز جن کا اوورلیپنگ ہو رہی تھی ایشوز
د حکومت مختلف ادارو کې په مختلف معاملاتو خبرې راپورته شوې وي او دوی په هغه تناظر کې دا خبره کړې وه. اوس حالت واضح شوی او شکونه لري شوی دي. د فوزي مشرانو بیانونه د قواعدو پر ضد نه وو. حکومت په هیواد کې د ادارو ترمنځ تصادم کې کار نشي کولی. د قومي سلامتیا لپاره په ګډه کار کول پکار دي. د وزیر اعظم ګیلانی بیان د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د آی اس آی مشر احمد شجاع پاشا سره د ملاقات وروسته مخې ته راغلی. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن نن په ټول هیواد کې د احتجاج او عدالتي کاروایانو کې د برخې نه اخستو اعلان کړی دی. د یاد شوي اتحادیې مشر یاسین آزاد د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې کراچۍ کې د وکیلانو قاتلان دې 40 ګنټو کې ونیسي. د وکیلانو د اتحادیې تر اعلان وروسته نن د پاکستان په ټولو 143 بار کونسلونو کې د وکیلانو احتجاج دوام لري. د یادونې وړ ده چې پرون د شروع په ورځ کراچۍ ښار کې نامعلومه کسانو په ډزو کې درې وکیلان وژل شوي او یو تن ژوبل شوی وو. په کوټه کې په هدفي وژنه کې د دوه سرکاري چارواکو په شمول درې تنه وژل شوي. د کوټې پولیس وایي تېره شپه د دې ښار میکا ناګي سړک باندې نامعلومه وسلوالو درې تنه په ډزو وژلي دي. د پولیسو ډی آی جی اپریشن نذیر کورد مشال ریډیو ته ویل په وژل شویو کې د ایف آی اے یا د مرکزي پلټونو د ادارې یو انسپکټر ولایت حسین، د اکاونټنټ جنرل بلوچستان، د اکاونټ د دفتر اکاونټ افسر انور علي او د ټلویزیون اداکار عابد حسین نازش شامل دي. ڈی آئی جی زیاتوی وژل شوی درې واړه اهل تشی دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلې. پاکستان او هند ویلي د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې ګیس پایپ لاین تړون ته نږدې شوي. په نوې ډیلي کې د هند د تیلو وزیر جیپال ریدی خپل پاکستانی هممنصب آسم حسین سره د ملاقات وروسته وویل د ګیس پایپ لاین په اړه خبرو اترو کې پرمختګ شوی. د پاکستان تیلو وزیر آسم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه ستراتیژي کار شوی او د ترانزټ فیس په معامله افغانستان سره خبرې شوي. دا خبرې په داسې حال کې شوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی په اشخاباد کې له خپل ترکمن سیال قربانګلی بیردی محمدوف سره په کتنه کې د ټاپي پایپ لاین په اړه چې په سیمه کې تر ټولو لوی او مهمه اقتصادي پروژه بلل کیږي خبرې کړې او د چارواکو په وینا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی دی. د افغان ولسمشر وان ایمل فیزی وایي د پایپ لاین په غځولو کې لوی ستونزه د امنیت ده.
د پروژې هغه لومړنۍ برخې یا کارونه چې د دې پروژې مطالعه ده او بیا وروسته ډیزاین دی، په دې برخو کې ډېر کارونه ترسره شوي دي. یوازنۍ برخه چې تر اوسه پورې پاتې ده هغه دغه ده چې د دغې پروژې د عملي کولو په خاطر هغه امنیتي ستونزې چې پرتې دي، امیدوار یو چې په راتلونکي کې دا ستونزه هم رفع شي.
ټاپي پایپ لاین د ترکمنستان ګیس د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته چې د انرژي سرچینو ته سخته اړتیا لري انتقالوي. کابل کې د امریکا سفارتخانه په یو بیان کې ویلي د افغانستان د سولې د بهیر په حق له د امریکای دریس په دوامدار توګه غلط تعبیر شوې دي. بیان کې ویلي شوی تیر میاش میرمل کلینټن په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په حق له د قطر د بهرنو چارو له وزیر سره لیدنې وروسته ویل د دفتر د پرانستلو په حق له هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی او ډیر کارونه باید ترسره شي. د امریکا ځانګړي استازي ګراسمن ویل هغه کارونه چې باید ترسره شي لومړی باید د دفتر د پرانستلو په حق له د افغانستان او قطر د چارواکو ترمنځ نیخ پنیغه خبری وشی. تاسی دا مشال ریڈیو نا دا دی سات خبرو ناوری. دا مصر قاهره ښار کې په زرګونو خلکو د چهارشنبه په ورځ د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د واک نه لری کولو پاسون لومړی کلیزه ونمانځله. مصر د تونس نه پسته هغه هیواد وو چې خلکو د جمهوري بدلون او د رژیم د ختمولو لپاره مظاهره کړې وي. مظاهره کوونکو د قاهره التحریر څلور لارې کې راجمع شوي وو چې د حسنی مبارک پر ضد د مظاهرو مرکز وو. د اسلام پلوه او اصلاحات غوښتونکو ګوندونو حامیانو په څلور لارې کې مظاهرې وکړې. اخوان المسلمین او نور اسلامی ګوندونو چې د حسنی مبارک په واک کې تر بندیز لاندې وو د مظاهرو پر وخت ویل دوی د مبارک د رژیم د رانسکورولو کلیزه نمانځلو لپاره راغونډ شوي دي. د التحریر څلور لاره بل اړخ ته د اصلاحات غوښتونکو مظاهره چانو او د فوج د واکمنۍ ختمولو او تیر کال مظاهره چانو په وژنه کې ککړ چارواکو پر ضد د کاروای غوښتنه کوله. او وروستی خبر دی د روس بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ ویلي روس به د شام پر ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو مخالفت وکړي. او د دې هیواد حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ به خبرې ترې شروع کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاریوف وای بندیزونه به غیر منصفانه او بې نتیجې وي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د روس او د چین سخت مخالفت له کبله د شام پر ضد قرارداد په وړاندې کولو نه دي سلا شوي. شام کې د تیر کال مارچ میاشت راهیسې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. د شام سرکاري خبري ایجنسی سنا ویلي د سور صلیب مشر په ادلیب ښار کې ترهګر ډلې وژلې. قفایلین او مقامي همکاري کمیټې په امنیتي ځواکونو د وژنې تور لګولې. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز نه اوریده او د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. پرون په کراچۍ کې درې وکیلانو وجلې شول. د دې وکیلانو د اتحادیې مشر یاسین آزاد وایي حکومت د خپل ذمہواري ترسره کړي.
دی وایي حکومت څخه دا غوښتنه هم کوو چې وکیلانو ته د هغوی قانوني تحفظ ورکړي.
د پاکستان نورو سیمو کې د امنیت ځای په ځای کولو لپاره د اف سی ځواکونه د خیبر پختونخوا نه تللي ول. د اف سی کمانډر وایي
مشال ترسنگ وسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې اوري. د سره سره دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شي. اوریدونکو ورو د دې خبرونه د سر رپورټ ته. کراچۍ کې د درې وکیلانو د وجنې په سر نن د وکیلانو اتحادیې د کاربندیز او احتجاج اعلان کړی دی. وکیلان وایي کراچۍ په دې وروستو کې د سیاسي جبني او فرقیز نښتو په ترڅ کې د وکیلانو د وجنې پیښې زیاتې شوې دي. دوی د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د کراچۍ په پیښې کې ککړ عناصر دي ونیسي او وکیلانو ته د تحفظ ورکړي شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
کراچۍ کې د شورو په ورځ د کراچۍ بار اسوسییشن د درې غړو وکیلانو په وجنه نن د زیارت په ورځ د پاکستان سترې محکمې د وکیلانو اتحادیې یا سپریم کورټ بار اسوسییشن د کاربندیز او احتجاج اعلان کړی دی. د یادې شوې اتحادیې مشر یاسین آزاد د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په 40 غنټو کې د پیښه کې ککړ کسان ونیسي. دی وایي حکومت څخه دا غوښتنه هم کوو چې وکیلانو ته د هغوی قانوني تحفظ ورکړي. نن د ملک په 143 بار کنسولونو کې وکیلان په احتجاج دي او ټول په عدالتي کاروایانو کې برخه نه اخلي. زمونږ د نننی کاربندیز مقصد هم دا دی چې د کراچۍ په پیښه کې ککړ عناصر ونیول شي او وکیلانو ته تحفظ ورکړل شي. بلې خواته د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو خلکو ګوند شیعه علما کونسل د کراچۍ د وکیلانو په
په وجنا درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. د یادونې وړ ده چې پرون د شورو په ورځ د کراچۍ سیمه ییز عدالت سیټي کورټ سره نږدې څلور نامعلومه موټر سایکل سورو په یو ګاډي د ودرولو وروسته ډزې کړې وې چې په ترڅ کې یې درې وکیلان فیصل جعفری، کفیل جعفری او بدر منیر وژل شوي او یو بل تن زخمی شوی و. کراچی کې د های کورټ بار اسوسییشن غړی اقبال شاه اډوکیټ مشال رډیو ته ویلي چې په کراچی کې دا ډومبه ځل نه دی چې وکیلان پکې پنخه کیږي، بلکې د دینه مخکې هم داسې پیښې رامنځته شوې دي او په دې وروستیو کې دغه ډول پیښو بیخي زور نیولی دی.
مختلف قسم ته کیسونه چې کوم دی وکیلانو ته راځي، شپږی کې سیاسي دي پاری کې لسانی بنیاد باندې یا یو غاړې طرفنا چې وکیل ټارګټ شي بدل طرفنا ټارګټ زیات درپدی کې شوې دي چې پاری کې کم فرقه واقعیت دی یا لسانی دي یا سیاسي دي په دې کې زیات کې وکیل کلام دي چې سمې دي کتلې چې ماته دا شوک د کمې ژبه ولا راغې ماته کوم ترتیب وایي هغه پروفیشنل کسي.
هل تبیا د سین صوبې د کورنۍ او چارو وزیر منظور وسان کراچۍ کې د وکیلانو د وجنې د پیښې نوټس اخیستې ده او د سیمې پولیس مشر یې د خپل دندې څخه لری کړی دی. دې لړکې ما امر کړی دی او د رامباغ تاڼې ایس ایچ او مې له دندې ګوښه کړی دی. د کراچۍ پولیس مشر څخه مې هم په دې حق له جواب غوښتی دی او ورته مې ویلي دي چې څلرویشت ګڼټو کې دې د پیښې په حق له رپورټ جوړ کړي. کراچۍ کې د درې وکیلانو د وجنې په تور حکومت تر اوسه څوک نه دي نیولي او نه کومې ډلې د دغې وکیلانو د وجنې پړه په غاړه اخیستې ده. ظفر کریمي، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا ژمنه چې په سیمه نړۍ او افغانستان او پاکستان کې څه هم شي نو تاسو ته د هغه پیښو تازه حال درکئ. داسې راپورونه دي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې یو ځانمرګي برید شوی دی. په دې کې څه مرګ جوبله شوې ده اوس څه حالت دی؟ په دې اړه زموږ همکار سید شاه سکیم راسر هم دا اوس د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. شاه سکیم صاحب، که د دغې پیښې تازه حال راکئ.
بل دا موټر بند ځانمرګي برید وشي د افغانستان له وخت سره سم د لسو بجو او څلوېښتو دقیقو په شاوخوا کې د هلمند ولایت د ولایت مقام او د پوهنې ریاست ته چیرمن د ای ایس آی په نامه د یوې بهرنۍ موسسې د دفتر مخ ته شوی ده. چارواکي وایي چې د برید هدف د ولایتي بیا رغونې ټیم یا سیاستان کارکوونکي او موټر و. د هلمند بیا روغتیا ریاست کارکوونکي وایي تر اوسه پورې په پېښې کې اووه دېرش تنه ټپیان شوي دي. دوی وایي په ټپیانو کې درې تنه مړه دي او درې څلوېښت ښځې هم پکې شامل دي په دا ټپیانو کې. او خو د هلمند د والي ویاند داود احمدي بیا محسن مډلس وویل چې په برید کې تر اوسه پورې یو دېرش تنه مړه شوي دي او درې تنه نور ژوبل دي. دی هم دا وایي چې برید د سیار چې د افغان کارکوونکي په موټرو باندې شوی ده. او بل خوا ته د هلمند کې د برتانیا د ولایتي بیا رغونې ټیم د سیاسي له دغو رسنیو څخه ویلي دي چې دوی هم منلي چې برید زموږ د افغان کارکوونکي په موټرو سوی دی. دوی وایي په دې کې زموږ دوه موټر وي جنګ شوي او درې بهرني کارکوونکي متفیل شوي دي. داود احمدي دا هم وایي چې په دې کې اوولس د افغان عامو افغانانو موټرونه او دوه موټر سایکلونه هم ویجاړ شوي دي، خو تر اوسه پورې د برید مسؤلیت چا په غاړه باندې نه ده اخیستی.
شاه سکیم صاحب، ډیره ډیره مننه. مونږه او د مشال ریډیو ټول اوریدونکي به په دې تمه چې نور تفصیل راته راکړي. ستاسو ډیره ډیره مننه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، دا اوس مو اوریدو چې د هلمند په سرخار کې د یو موسسه باندې په ځانمرګي برید کې د مرګ جوبلې راپورونه دي. نور تفصیل به زمونږ په نورو خبرونو کې واوري. ورزو د معمول خبرونو ته او په دې لړ کې ورزو مونږ د کویټ د بلوچستان سرخار کویټ ته. د بلوچستان په دغه سیمه کې د اف ای ای د یو انسپکټر او د ټی وی د یو اداکار په شمول درې تنه وجل شوي دي. پولیس وای پیخه هدفی و جنه ده او د وجل شو درې واړو تعلق له اهل تشی سره ده. خدای نور ناصر په نور تفصیل لا کوي.
د پولیسو په وینا د کوټې په میکانګي سړک نامعلومه وسلوالو د بوت پشپا درې تنه په ډزو وژلي، چې د دوی په خبره یو هم د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی یا د مرکزي پلټنو د ادارې انسپکټر ولایت حسین دی. د ټی وی یو اداکار عابد حسین نازش او محمد انور درې واړه ملګري وه، چې د پولیسو په خبره هم درې واړه په هغه ځای ووژل سول. د کوټې د پولیسو ډی آی جی آپریشن نذیر کورد مشال راډیو ته وویل د درې واړو وجل سبیو تعلق له اهل تشیع سره دی. دا به هر شپه فاران نومي هوټل ته تلو او چای به یې کولې. یو یا دوه ساعته وروسته به کورنو ته په میکانګي سړک تلل. تېره شپه چې دوی تلل نو پرې نامعلومه کسانو ډزې وکړې او درې واړه په هماغه ځای ووژل سول. که څه هم د میکانګي سړک د دې پیښې په اړه د ریپورت تر بشپړېدو لا هم چا قبول نه کړ، خو د کوټې په شمول په بلوچستان کې په تیر وخت کې د داسې پیښو مسؤلیت چې پکې اهل تشیع وژل کیږي لشکرې جنگوي وسلواله ډله مني. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د مشال ریډیو دا خپرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې اورئ. ورځو یو بل راپور ته. کمانډنټ فرنټیر کانسټبلری خیبر پختونخوا عبدالمجید مروت ویلي هغوی په جنوبي ضلعو کې اف سي ځوانانو ته جدید وسله ورکړې او له هغې وروسته یې نور هم کوټلي ګامونه اخیستي. کله چې د اف سي 15 خړي شمالي وزیرستان سره نږدې د اورګزو ایجنسۍ په سپینټل سیمه کې ووجل شول، هغه ویل هغوی ته د اف سي د غړو ضرورت شته دی او د وفاقي حکومت سره په رابطه کې دی، د دې لپاره د دې چې په نورو صوبو کې د اف سي لیږدول شوي غړي بیرته خیبر پختونخوا ته راولي. دا رپورٹ پلرو.
کمانډنٹ فرنٹیر کانسٹیبلری صوبہ خیبر پختونخوا عبدالمجید مروت ویلی هغه د وفاقی حکومت سره خبرې کړې چې نورو صوبو ته لیکدول شوی د اف سی ځوانان خیبر پختونخوا ته بیرته راولي.
تقسیم
شب قدر ٹریننگ سینٹر او ارستو دو میچنئی مٹ مغل خیل آبازی او دو پلانغار دو فرنٹیر کانسٹیبلری دو پوستو او دو تربیتی مرکزونو دو دوری پر موقع عبدالمجید مروت ایف سی ځوانانو سره هم ولیدل
او غی انشاءالله مورال او ارس ډیر اوچت دی، تیار دی ارس ته. غی سره ما خبرې موکړې دا غی چې کوم تیاری معیار دی عامه موقت غی نه زاز حد مطمئنه ما او امید دی چې آبا زبنګ پچی سونه توقعات دی پاره به پورا راځي.
سور از وړاندې د فرنټیر کانسټیبلری پنځل لزغړی چې له اف ار ټانک څخه تختول شوی ول او د شمالي وزیرستان سره په خوا کې د اورګزو ایجنسی سپینټل په سیمه کې وژل شوی ول. د وژنې وروسته فرنټیر کانسټیبلری سره ګام اخیسته
موږ خپل نور پوسټونو چې کوم حفاظتي اقدامات یا مزید زیات کړی دي، نفرین زیات کړی دا غی ته وصله زیات ور کړی دا نور کافی اغه کې منګه سټانډرډ اپریټینګ پروسیجرز وته وي هغه متاساس کړی دي. فلال خدا کم صدرن ډیسټریکټ دی اغه کې لک شانته منګه نفری لګه زیاته کړی دا او التم زیات هدایت ول ور کړی دي.
ضلع افیسر فرنٹیر کانسٹیبلری شبقدر اف سی قلا ارشاد عالم په وینا دا سات هغوی ته د وسلو ضرورت شته دی ځکه هغوی هر عسکری اپریشن کې موجود وی.
موږ سره خو په موجوده وخت کې کوم ماتیار دی بس هغه تقریبا چې موږ ته کاپی خو نه دی بار خال موږ د پوسټ سره چې کوم شی هډ کوارټر کې پروت دی کمانډ سیټ سره کوم بینو هغه ټول ډیسټریکټ تور کړی ټول پوسټ ته ملوري.
دی فرنٹیر کانسٹیبلری ځوانانو ته د وسلو د پوره کولو پر اړه عبدالمجید مروت وویل
او ان شاء الله دی ته مزید جدید وسله منګه اخلو نور غاسي چې پروټیکټیو کم سامان دی لکه بلوټ پروف جیکټ دی هلمټ دی نو کوشش کوو چې زر تر زر دا لاسته.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو. ورزو یو بل موضوع ته. افغان ولسمشر حامد کرزی په اشکاباد کې له خپل ترکمن سیال قربان ګلی بیردی محمدوف سره په کتنه کې د ټاپی پایپ لاین په اړه چې په سیمه کې تر ټولو لوی او مهم اقتصادي پروژه بلل کیږي خبرې کړي او د چارواکو په وینا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی دی. لبلې خوا هند او پاکستان هم د دې پایپ لاین د اتفاق په برخه کې د نوو پرمختګونو خبر ورکړي. ټاپي پایپ لاین د ترکمنستان نه ګیس د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته چې د انرژي سرچینو ته سخته اړتیا لري انتقالوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
هندی او پاکستانی چارواکو ویلي دي چې دواړه هیوادونه د ټپي پایپ لاین په برخه کې توافق ته نږدې شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د هند تیلو د وزیر اس جی پال ریډي له قوله لیکي چې له پاکستانی لوري سره په خبرو اترو کې د پام وړ پرمختګ شوی. ریډي له خپل پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته په نوي ډیلی کې خبرې کولې. د ګاز د پایپ لاین دا پروژه 1200 کیلومتره اوږدوالی لري چې د پلان لمخه د ترکمنستان په جنوب ختیځ کې د دولت آباد لزیرمو څخه به په کال کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته انتقالوي. ټپي په دې پروژه کې د څلور وړو شامل هیوادونو یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د پایل له تورو څخه جوړ نوم دی. افغان چارواکي وایي ولسمشر حامد کرزی پرون اروپا ته د سفر په نیمه لار کې د ترکمنستان پلازمینه اشقابات تولړ او هلته د دې پایپ لاین د مالیکې دوه پر مسله ل ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف سره خبرې وکړي. د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضی چې له خاغلی کرزی سره په دې سفر کې ملګری دی پویل
د پروژې زمړنې برخه یا کارونه چې د دې پروژې مطالعه ده او به ورسره ډیزاین دی په دې برخه کې د سالونه تر سره شوی دی. یو ځنې برخه چې سکوري پاتې ده هغه دغه چې د پروژې د عملي کولو په خاطر هغه امنیتي ستونزې چې پرتې دي دغه یوازینۍ ستونزه ده یا مشکل دی چې امیدوار یو چې په راتلونکي کې دا ستونزه هم رفع شي او دغه څلور هیوادونه په مشترک ډول سره د دې پروژې په عملي کولو کې لاس سره یو کړي او د پروژې عملي شي.
د ترکمنستان د ګاز زیرمې په نړۍ کې څلورم مقام لري خو افغانستان، پاکستان او هند بیا د انرژي سرچینو ته سخته اړتیا لري چې د دې پروژې لاملي کې دوه سره د ټولو ښکېلو اړخونو اړتیاوې رفع کېدای شي. آسیایی پرمختیایی بانک په 2008 کال کې هغه مهال چې څلور وړو هیوادونو ابتدایي موافقه لاسلیک کړه د ټپي لګښت و 1.6 میلیارد ډالر اټکل کړی و. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخه د پاکستان د تیلو وزیر عاصم حسین وای هند او پاکستان له افغانستان سره د ترانزیتي بیې په اړه خبرې کړي او اوس پر یو ګډه ستراتیژي کار کوي. جیپال ریډي وویل جګړه ځپلی افغانستان چې ګاز ته سخته اړتیا لري د دې پروژې په برخه کې ډیر جدي دی او ژمنه یې کړې چې امنیت به یې ټینګ کړي. فرانس پرس د کارپوهانو له قوله لیکي چې ښایي بې امنیتي د دې پروژې په وړاندې یو ستر خنډ وي. خو د هند تیلو وزیر وایي چې د پروژې ته د سولې د پایپ لاین په سترګه کتل کیږي ځکه ګاز ته ټول اړتیا لري.
اوریدونکو دا خو تاسو د احمد تکل رپورټ اوریده چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د ترکمنستان سرخار اشکابات ته د سفر په اړه وو او دینه پس به افغان ولسمشر یورپ ته ځي او په پام کې دا د افغانستان او ایتلی ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو او سند نن په روم کې لاسلیک شي. خغلی کرزی چې پرون ناوخته د ایتلی پلازمین روم ته ورسید په پام کې لري چې د دې سند له لاسلیک وروسته فرانس او برتانیې ولار شي او ورته سندونه لاسلیک کړي. په دې اړه د دولت د ریاست لویان ایمل فیضی سره چې له خاغلی کرزی سره په دې سفر کې ملګری دی احمد تکل مرکه کړې ده. راځي چې په ګډه وورو.
ولسمشر کرزی د یو لوړ پوړي دولتي هیئت سره پرون د روم د ایتالیا د روم ښار سره ورسېدي او پرون ماښام د ایتالیا د رئیس جمهور سره شاغلي ناپولیتانو سره یو دوه اړخیزه ملاقات درلوده. د دې ملاقات کې په مختلفو مسایلو باندې خبرې وسولې همدارز د هغه ستراتیژیک صنعت په اړه چې نن غرمه د ایتالیا دولت سره امضا کیږي. ولسمشر کرزی دغه صنعت د ایتالیا د صدر اعظم سره نن د غرمې وروسته امضا کیږي. نو دغه صنعت د ایتالیا د هیواد مخکنیو همکاریو په سلسله یا په دوام سره یو سند دی چې د 2013 کال وروسته به د ایتالیا هیواد خپل ټول مرستې او خپل ټول کومکونه د دغه موافقتنامې په چوکاټ کې ترسره کوي.
فیضی صاحب په پام کې ده چې ورته سند له فرانسې او انګلستان سره هم لاسلیک شي هغه به څه وخت لاسلیک کیږي؟ ولسمشر به د هیوادونو ته هم ځي همداسې ده؟
بله اوس د ایتالیا د سفر وروسته به د دغه سند د امضا کېدو وروسته به ولسمشر کرزی د دغه دولتي هیئت سره د فرانسې خواته روانېږي او هلته به په پاریس کې د فرانسې د رئیس جمهور سره د اوسمهالو ستراتیژیکو همکاریو یو معاهده امضا کړي. دغه وروسته د دغه د فرانسې سفر وروسته به ولسمشر لندن ته ځي او هلته به د انګلستان صدر اعظم سره د اوسمهالو ستراتیژیکو همکاریو یو بل سند امضا کړي.
افغان ولسمشر به سربیره د دې ستراتیژیکو همکاریو د سندونو پر لاسلیک کولو له دې درې وړو هیوادونو سره نور څه هم په پروګرام کې لري په اروپا کې؟
د ولسم چترزی د اروپا سفر اصلي هدف د دغه درو سره اروپایي وادونو یعنی ایتالیا، فرانسا او انګلستان سره د ستراتیژیکو همکاریو او ژمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سندو د امضا کولو موضوع ده. چې دغه تر ټولو مهم هدف د دې سفر او دغو اسنادو توپیر دا دی چې په دوی کې د فرانسې د هېواد سره هغه سند چې امضا کېږي دا یو معاهده ده چې یو څه د همکاریو سطحه په دې سند کې یا په دې معاهده کې پراخه ده. یعنې د فرانسې هېواد به د افغانستان سره په دفاعي چارو کې او د امنیت په ساحه کې همکاري کوي. د دې تر څنګ به د زراعت او انکشاف دیهات په برخه کې هم خپلې همکاریو ته ادامه ورکوي. همداراز د صحت په برخه کې، د فرهنګ او بسنشناسۍ په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې، په فرهنګي برخه کې او د افغانستان د زیربناو په جوړولو کې به دغه ټولې هغه مهمې ساحې دي چې په دغو ساحو په دننه کې به ډېر زیاتې نورې پروژې دي چې د مختلفو پروژو سره به د فرانسې هېواد د دغې معاهدې په چوکاټ کې خپلو مرستو او همکاریو ته د 2023 کال وروسته ادامه ورکوي. نو دغه سند چې د فرانسې سره امضا کېږي په کلي اعظم یو څه اهمیت یې ډېر دی او د همکاریو ساحه یو څه پراخه ده.
زمونگ دا ویب پانه ایڈرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو ورزو اوس ته د خبرونه یو بل راپور ته په صوبې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا په سلګونو سکولونه تباه کړی شوی دي. د دې سکولونو تباه کېدو وروسته په دغه سیمو کې یو شمیر پښتانه ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې شوی دي. د ماشومانو ته کوم ستونزې دي او حکومت د دوی لپاره څه کوي او کنه، په دې اړه اورو د انیس اجمل دا راپور.
په داسې حال کې چې په صوبه خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا د سکولونو تباه کولو سلسله روانه ده، خو د ځایي خلکو په وینا اوس هم داسې ډېر ماشومان شته چې سکولونه یې تباه شوي دي او دوی له زده کړو محرومه دي. په همدغه ماشومانو کې یوه فاطمه ده چې له مومندو ایجنسۍ سره تعلق لري. د سکول تباه کېدو وروسته هغه مشال ریډیو ته خپل کیسه سره داسې کوي. بل اړخ ته یو پلار غفار طوفان چې د ماشوم سکول یې تباه شوی دی، په دې پریشانه دی چې د ماشوم یې درې کاله ضایع شوی دي. که څه هم په قبایلي سیمو کې د تباه کړې شوې سکولونو د متبادل په توګه سه حکومتي پلان مخې ته نه دی راغلی، خو ځینې خلک د قبایلي سیمو پارلیمان غړي ذمہ‌واره ګڼي چې په دې برخه کې فعال رول نه لوبوي. د خلکو هم په دغه شکایت چې کله مشال لیډیو د قبایلي سیمې یو سینیټر حافظ رشید نه وپوښتل نو هغه څه داسې وي. بلخوا د پاکستان خبری ایجنټس اے پی پی په خپل رپورټ کې د صوبہ خبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک له خلیلی کې چې په صوبہ خبر پختونخوا کې د سیلاونو او شدت پسندۍ له وجې قریبا 1200 سکولونو ته زیان رسیدلی دی چې د ټولو زیات زیان په سوات کې شوی دی.
دای نور ناصر، مشال رادیو کوټا.
سراج ظهیر، مشال ریڈیو اسلام آباد.
نیاز احمد خان، مشال ریڈیو سوات.
احمد اللہ، مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو ته غوښی د مشال ریڈیو دا خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې تاسو اوریدلی شئ. د سره سره زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم لستلې، هم اوریدلې او هم لیدلی شئ. په دغه ویب پاڼه باندې یو شمیر ویډیوګانې دي، تصویرونه دي، او د نړۍ او سیمې هغه ټول حالات په تاسو په یو ځای کې واورئ. اوریدونکو، په پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده. د ګلایاز نه د خبرونو لنډیز اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی وای په لاجمن خط کې د فوز بیان غیر آئینی نه. پاکستان او هند د ترکمنستان نه د افغانستان د لارې ګیس پایپ لاین تړون ته نږدې شوي. په کوټه کې په هدفي وژنې کې د دوو سرکاري چارواکو په شمول درې تنه وژل شوي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن نن په ټول هیواد کې د احتجاج او عدالتي کاروایانو کې د برخې نه اخستو اعلان کړی دی. کابل کې د امریکا سفارتخانی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د سولې د بهیر په حق له د امریکای دریځ په دوامدار توګه غلط تعبیر شوی دی، او روس ویلي د شام پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونو مخالفت وکوي.
اوریدونکو، د خبرونو لنډیز مو د ګلایاز مومن اوریدو. او اوریدونکو، سرجو د پاکستان په کورنو ورسپانو کې سراغلی دي. د دې ځنې ادارې زمونږ همکاري انیلا خالد لوستری او د اسلام آباد نه دا راپورټ را لګره.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په کوزي کورمه کې د یو لس کلونا شپږ دیرشو کسانو یو کمیټي د امن لپاره جوړه شوې ده. ادارې لیکي چې دا ګام یقینا د ستاینې وړ دی، او که کمیټي د ټل او پاړچنار د سړک حفاظت او د امن راستو لپاره په سنجیدګۍ سرکار وکړي او حکام هم خپل کردار په صحیح توګه ولوبوي، نو هیڅ وجه نه ده چې په دې سیمه کې د یو زمانې ناروانې مسلې به ختمې شي. ادارې اخیره کې زیاتوي چې باید د کمیټه هر یو وګړی خپل کار په اخلاص سره وکړي او څه قسمه جنگ جګړو په ځای پر ورولې سره وخت تیر کړي. دغه شان ورسپاڼه جنگ په لیداری کې لیکي چې پنجاب اسمبلی د نهې پر ورځ کوم پنځه قراردادونه منظور کړي وو. په دې کې یو قرارداد په ټولو سرکاري او نجی تعلیمي ادارو کې قابل اعتراض د موسیقۍ دستورو بندیز هم دی. ورسپاڼه لیکي چې تر څو په تعلیمي ادارو کې د غیر اخلاقي کارونو اجازت ورکولو خبره ده، نو یو پوه کس به د دې حمایت کله هم ونه کړي. خو د موسیقۍ د دستورو کې به څوک د اخلاقي او غیر اخلاقي پروګرام منو ټاکنه کوي، او دا سینا چې دې قرارداد په شا په ټول ثقافتي پروګرامونو هم بندیز ولګي. رسپانه لیکي چې یو طرف ته په تعلیمي ادارو کې د موسیقۍ په دستورو بندیز لپاره قرارداد راوړې شو، نو بل لړخته یو بل قرارداد د موسیقۍ په دستورو د بندیز نه لګولو په حق کې راوړې شو. په کار دا چې دا قسمه قراردادونو په ځای حکومت په صوبه کې تعلیمي ادارو طرف ته پاملرنه وکړي، او چې کومې ستونزې ورته مخې ته دي د هغې لرې کولو طرف ته توجه ورکړي. ایکسپریس رسپانه خپلې ادارې کې لیکلي دي چې وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سره د پاکستان پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی، د استخباراتی ادارې مشر لیفټنر جنرل احمد شجاع پاشا او خارجه وزیر هینا ربانی کر ملاقات وکړو، په کوم کې چې هغوی د قومي سلامتیا په اړه خپل منځي سلام مشورې په خبره متفق شو. اداریه مخکې لیکي چې په موجوده حالاتو کې دا ملاقات د خوشحالۍ وړ دی، ځکه چې دې سره نه یوازې ډېرې افواګانې ختمې شوې، بلکې بارني قوتونو ته هم دا پیغام ملاو شو چې د پاکستان جمهوریت ته هیڅ قسمه خطره نشته. اداري اخیره کې لیکي چې له اوس په حکومت د عوامو مسلو ته او پوز په خپل کارونو اړخ ته توجه ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو مشر محمد موسی محمودی پروجیکټ سندیکیټ خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو پر وزه باندې خپله مقاله د قندوز د 15 کلنې سهار ګل لغه میزه پیلوي چې تر و میاشتو پورې خپل اسخرګنې په بند کې ساتلې و. د لیکوال په وینا پر سهار ګل د خاوند او نورو لخوا ځکه ظلم کېده چې د دوی په خوښه یې له جنسي کاروبار کولو نه انکار کاوه. د لیکوال په وینا په تیرو لسو کلونو کې کمیسون له ښځو سره د زور زیاتی 19,000 شکایتونه ترلاسه کړي، او که څه هم په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوي، خو بیا هم په دې لړ کې اوس هم لوی چیلنجونه مخې ته پراته دي. نوموړی ځینې هغه عملونه په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کولو سبب ګرځي. خبرونه کې راغلي لومړی دا چې افغان ټولنه کې په دودیزه توګه نارینه برلاسي دي، نو ځکه ښځې له اساسي حقونو بې برخې دي. دوهم دا خزې له خپلو حقونو څخه بې خبرې ساتل یو سیاسي ګټه هم لري او بنسټپالې ډلې په دې برخه کې د ولس د لوی برخې ملاتړ لري چې طالبان یې یوه بېلګه ده چې د کلیوالو او قبایلو د زړه ګټلو لپاره یې د ښځو ضد تګلاره خپل کړې وه. درېیمه وجه یې دا ده چې د ښځو د شخصي خوندیتوب پر ځای د کورنۍ د ویاړ او د عزت زیات خیال ساتل کیږي. او د لیکوال محمد موسی محمودی په خبره د ښځو پاړه د ولسی قانون سازی پر ځای سالیسی او شرعي قانون عملی کېدو ته زیات ارزښت ورکول کیږي چې په نتیجه کې په پراخه کچه مجرمان له سزا خلاص شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپله مقاله کې وایي نړیواله ټولنه له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د بندیزونو له لارې د دې هېواد د اټومي پروګرام د سرته رسولو په برخه کې بې لاسته راوړنې هڅې کوي. د ورځپاڼې په وینا اوس اروپایي هېوادونه هم پر ایران د اقتصادي فشار زیاتولو لپاره د امریکا له هڅو سره ملګري شوي دي. ورځپاڼې زیاتوي د ایران د تیلو پر صادراتو او د مرکزي بانک پر پانګو بندیز به که څه هم وار له مخه د دې هېواد د غیر منظمه اقتصاد څخه راپورته شو ستونزو سره مخامخو خلکو تکلیف نور هم زیات کړي، خو بیا هم د لویدیځو هیوادونو د فشار زیاتولو ګام سم دی. فاینانشل ټایمز پر مخ لیکي که په بندیزونو سم عمل ونی شي نو دا به اسرائیل د ایران پر اټومي بټیو برید ته وهڅوي، چې نه یوازې به سیمه ییزه جګړه رامنځته کړي بلکې ایرانیان به له یو کمزوري حکومت سره د ودرېدو لپاره یو موټی کړي او ورسره د اټوم بم د جوړولو هوډ به نور هم پیاوړی کړي. ورځپاڼه لویدیځو هیوادونو ته سلا ورکوي چې ایران د خبرو اترو میز ته د راوستلو لپاره هر ډول امکان پرانیستی وساتي. د فاینانشل ټایمز په وینا دا کېدای شي د امریکا لپاره ځکه ستونزمنه وي چې په امریکا کې څه کال انتخابات کېدونکي دي او هلته د دې میکانیزم د لا پیاوړتیا لپاره فشار زیات شوی دی.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکې شوې.
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم د مضبوطی کړي دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوریدونکو نن د پلوشې د خبرونې ورځ ده او تاسو به د دې خبرونې په روستۍ برخه کې دغه خبرونه اورئ. ورځو یو بل راپور ته. که په کوزه پښتونخوا کې د باچا خان یا خان عبدالغفار خان 25 تلین مانځلې کیږي، نو په جلال آباد کې ګڼ شمېر خلک وایي چې د باچا خان مزار وران ویجاړ پروت دی، خو نه د افغانستان حکومت او نه هم د پښتونخوا حکومت د هغه د مزار جوړېدلو ته پام اړوي. په همدې اړه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو فرنګیانو سره خبرې کړې او یو راپور یې پې برابر کړی دی. راځئ چې په ګډه وورو.
کلیو پلو ننګرهاریان په دې خوښ دي چې د ادمی تشدد د سپهسالار او خدایي خدمتګار تحریک بانی باچا خان په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی، نو له بل پلو په دې اندېښمن دي چې په تیرو 25 کلونو کې د هغه مزار او ګمبد جوړ نه کړی شو. په ننګرهار کې د پژواک خبري اژانس خبریال عبدالمجید هاشمی د پښتونخوا له حکومت نه غواړي چې د نوموړي مزار ژر تر ژره جوړ کړي.
دیو مشر پایس دیو بابا په اسپانیا دیو داس سیاستوال پایس باندې چې غنړی تسلیم کړی دغه مزار په ډیر بد حالت کې پروت ده. زما غوښتنه ده چې په پیښور کې چې د باچا خان د کلیزه لپاره په ونی ونی او په ورځ ورځ باندې تیاری نیول کیږي، لږ دی مهرباني وکړي د باچا خان په دسترخوان را لوی شوی سیاستوال چې اوس د دنیا په مزو چلچو سره اخته دی غوې د مزار ته هم سر راښکاره.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد مل شینواری هم د افغانستان او پښتونخوا له حکومتونو غواړي چې د باچا خان مقبره د هغه له شان سره سمه جوړه کړی شي.
افغانستان کې د ډیرو مصنوعي شخصیتونو مقبره ډیره مجلله ډیره ښکلې جوړه شوې ده. د مقبره تر اوسه نه ده جوړه شوې او په ډیر بد حال کې ده. زما غوښتنه د اطلاعاتو کلتور د وزارت نه د ننګرهار د ادارې نه ده چې دغه مقبره د هغه د شخصیت سره په تناسب په یو ښکلي انداز کې جوړه کړي. او د کوزی پختونخوا د صوبایي حکومت نام غوښتنه لرم چې بچا خان زمنګ د دوی شریک او منګ د دوی شریک خلک یو غوی هم د غشمنم کړي و چې د دوی مخبره به په ډیر خولي او مجلل ډول باندې سمره چې د شخصیت د جوړی نو هله می داد چې دوی غشمنه پوره ک
شاعر او لیکوال امر الله امید وای چې د بچا خان د مزار په لیدو زوريږي
بچا خان په خپل وخت کې د سیمه لپاره ډیر لوی حسید مګر اوس چې موږ تاسو په جلال آباد کې د مخبره ګورو یا حالت ګورو سړی زوريږي کم تر کم خو هغه کار چې پخوا په تیرو کلونو کې شروع شوی دی هغه د ګمبد جوړولو او نیمګړی پاتې دی نو دا خو باید سر ته ورسیږي ځکه چې دا د ننګرهاریانو غوښتنه هم ده د ټولو پښتنو غوښتنه ده او د سیمې مشورو د سیمې په خلکو کې لوی ځای لرو
د خلکو د دې غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي
په دې رابطه باندې د اطلاعاتو او کلتور ریاست ته کومه دنده نه ده سپارل د باچا خان کورنۍ او د هغه د سیاست د ډګر ژمنوالو د افغانستان حکومت ته او دولت ته دا وړاندیز کړی دی چې باچا خان مزار مونږ جوړو زما وړاندیز دا دی چې کچیرې د دوی کورنۍ دغه افتخارات ګټي او ادې ویاړ ته سره مینه وي نو زه هیله غوښتنه کوم چې زر تر زره د باچا خان خبر جوړ کړي
د زیاتوی که د پښتونخوا حکومت د مزار په جوړېدو کې ځان بے وسه ګڼي نو د افغانستان حکومت ته دا واک ورکړي چې د هغه مزار او ګمبد په اساسي توګه جوړ کړي
باچا خان یو کورنۍ ته یو کلی ته یو کور ته منسوب شخصیت نه دی په ځانګړې توګه پښتون قوم ته او افغانستان ته منسوب او مربوط شخصیت دی زما هیله غوښتنه ده چې افغانستان اسلامي دولت ته دا اختیار ورکړي چې تر څو دغه مقبره جوړه کړي او که بیا په دې برخه کې هم چې د ظلمونه پوره نه و نو زه فکر کوم چې ننګرهار فرهنګیان ژورنالیستان او دغه شان قومي مشران علما کرام او ټول مخور شخصیتونه دې ته چمتو دي چې د باچا خان مزار او مقبره په خپل شخصي بودیجو باندې جوړ کړي
د یادولو د چې باچا خان د 1908 کال د جنوري په 6 نیټه د پیښور په لیډریډنګ هسپتال کې وفات شوی وو چې د هغه له وصیت سره سمې جسد په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی وو باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
اوریدونکو یو شاعر د باچا خان په اړه ویلی خدای پاک جنتونه ولا ورکی هغه یار مې د پښتو د باغ کخیو اوس وخر غلې دې د ونی ځ خبرونه پل وشي پل وشا
کور کې د چا لور د چا خور د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده
دا سولې بیا راګیره په دې اور ده د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمه پښتنې هم لتانه هم لمانه راته غوږ کې د اګرانه
بلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هر کلی کوم د ټولو اول رازو د فرانس ته وی اوسیدونکې خبرو ته ویلری خان یوسفزی چې په پیرس کې د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع یو اوسیدونکي سره واده وکړو او د 1300 کلونو راهیسې پاکستان کې ژوند کوي یو داسې اداره هم چلوي چې په پاکستان کې د هغه خلکو او خاص کر د ښځو د درملنې لپاره کار کوي چې د سوج له امله پرې تیزاب پاشل شوی وي والری د خپل نیجی ژوند او کار په اړه مشال ریډیو ته وایي
زما د خاون نوم فکر محمد خان دی هغه په خپل فرانس کې اوسېدلی وو سټډنټ وو هلته سبا کوم ملي بیا فرانس کې ته وو خپل ټرانسلیشن کمپنی وو هلته او بیا د نن پاس هغه وخت کې پاکستان ته ورپاس راتله هغه توچکلې دي چې خپل وطن لپاره خپل مل لپاره هم څه چې الکول پکار وو زما خپل انټرست وو کنه د بهر تلل او ایلیا زما لپاره ارواح ډېر انټرستینګ ښکارېده ځکه د فرانس پیشن د یورپ پیشن ډېر لوی سیویلایزیشن وو کنه پروانه وخت کې ډېر مهور هیستوري بادشاه ولا مطلب انټلیکچوال انټرست وو ایجې ته تلل لپاره بیا مونږ دوا ملاوې د لوا د کون د نه پس کنه مونږ دوا لا سبسکلی وو کې واکې خیر د پاکستان ته ځو او ګورو کې زموږ خوخه بشي هلته بیا کې خودنی شو او که زموږ خوخه نشي بس بیا خیر د فرانس ته واپس راځو ګورو دا خو شکر دی پاکستان ډېر ښه انټرېسټینګ مګ دی او مخیل دی کار کول لا ضرورت شته د پاکستان کې
ویلری تاسو دغلته په یو داسې اداره کې هم کار کوئ چې د هغه ښځو لپاره کار کوي چې پرې تیزاب پاشل شوي وي، یعنی تیزاب نه متاثره شوي وي، که په دې اړه راته لږ وایي.
جی بالکل، مونږه د دوه زره شپږ کې مونږه یو اداره کړې یو پاکستاني او فرانسوي خلک سره، او دا اداره تاسو ویلي دي تیزاب ویکټیمز لپاره لیګل ایډ ورکای، ریهابیلیټیشن سرویسز ورکای، او اډوکسی لوبي هم کوم. موږ کوشش کوو یو قانون پاکستان استابلیشډ اوسي پورا پروټیکشن ورکول لپاره، سزا ورکول لپاره، ریهابیلیټیشن ورکول لپاره، او بیا فاندینګ او مینیټری منی مانیټرینګ میکانیزم استابلیش کول لپاره عموم کار کوي. نو اکثر انسانه کوپ د پارا کار کوم، موږ غواړو پاکستان مستقبل خاکول د پارا انسان کوپ سره کار کول پکار دي.
ویلری، تاسو ته چې په دې تیزابونه متاثره شو خوځو په اړه خبرې وکړو، زیاتره تاسو لا چې کوم کیسونه راځي هغه د کوم ځایونو نه وي چې د تیزاب لامل متاثره شوی وي؟
یو سال کې تقریبا 200 اتکونه کیږي پاکستان کې، او اکثر د سادن پنجاب ناراضي نه ملتان باور پول د طرف کو، صرف د سرکاري کې اوس مونږ ته چاته ویلي دي چې د اسماعیل خان کې اوس مونږ کافي کیسونه راغلي دي. مونږ د مخلي یو میاشت پس ان شاء الله یو ریسرچ وکړو کنه د اسماعیل خان کې بیا ګورو کیسونه سره دي. اوس په پورې خیبر پختونخوا کې سوارلس کیسونه راغلي دي نو چې ونچي لري مونږ سره.
کوم هغه ښځې چې تاسو له راځي چې افیکټډ وي یا متاثره شوی وي پاکستان کې، د هغې څه وجوهات وي، خاص کر په خیبر پختونخوا کې او په قبایلي سیمو نه چې کوم کیسونه تاسو له راځي؟
نه نه نه، خیبر پختونخوا هغه ویکټیم ښځو نه وي، اکثر خیبر پختونخوا کې الکان او بچې دي، ځکه دا د پروینس خبره ده کنه. اکثر ویکټیم د بهاولپور ملتان کې راځي، خو کله خبر پښتونخوا کې خلک بچو او الکان سره د پاشا واچي. اوس پورې مردان څلور کیسونه کې ټول سره وو، سوري نه، ډېر کیسونه سره وو او لاس بچي وو، او دوه سوه کیسونه کې ټول پاکستان کې تقریبا 80% د خزوري او 100% بچو دي او 100% سره.
دا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو نه چې تاسو لکم د سړو کې سونه راغلي د دوی څه مسلې وي؟
اکثر د مردنه د پېښور راځي، او اکثر دا چې شي دي چې دښمن وو کنه بزنس د پارا ډیسپیوټ شي دي، او بیا چې بدل وغوښتل د پارا تیزاب واسو دي دي سره. خو ما زما خیال دی د اسماعیل خان کې مونږ ښکاری بل کې سبا یې، ځکه د اسماعیل خان د سادن پنجاب او د بلوچستان لنیزې دي، او التا د مالوچ مسله وا کنه، او مالوچ کې کوم ګرو کوي ارته تفهیمات د کور تشدوش په وجه تیزاب واشه خو سره.
نو آیا دغه خلک چې د تیزاب نه متاثر شي وي تاسو ستاسو ادارې علاج مفت کوي؟
جی جی بالکل، علاج ورکو پختل نه، خو مونږ سرجري کول د طرح هسپتال ته ځو کنه، او بیا هسپتال نه پاسه مونږ یو نرسینګ کیر ریهابیلیټیشن یونټ استابلیش کړی کنه اسلام آباد کې، او بیا سرجري نه پاس مونږ کله راځي کنه ریهابیلیټیشن د طرح، او بیا ریهابیلیټیشن مطلب میډیکل علاج ورکو، سایکو سوشل سپورټ ورکو، کار سبا کې ټول د پارا اډوكيشن مورکو بیا دې نه پاسته پکاروم دی لګلې د پارا اومدت ورکو.
ویلری سنگ ویني تاسو په پاکستان کې د خوځو ژوند ته چې په داسې حال کې چې د لندن یوې ادارې تامسن فاونډیشن دا هم ویلي په خپل یو رپورت کې چې پاکستان د خوځو لپاره په ټول جهان کې دریم خطرناک هیواد دی.
جی جی، او دا اساسي یو خبره ده کنه، دا رپورت بالکل خراب دی، ځکه دا ریسرچ څنګه نه دی، مونږه پاکستان یو د ایو ګلایم شیر یم کنه، مونږه یو خط لیکلی دی تنسن ورسس فاونډیشن رپورت دی کنه، هغه کله وای دریم مل دی کنه په خطیا کې، هغه ځکه صحیح نه دی که د دې انډیکیټرز او د دې ریسرچ پروسس ټیک نه دی، هغه بس دریم مل چویس کلی دی، او بس دریم مل سره
هغه صرف کېدی دي چې تاسو څنګه ښکاري، دا ریسرچ نه دی که نه، مطلب ریسرچ پرسپشن سره نه کېږي. پاکستان کې څه دا مسله شته دی؟ خامخا خو زو سره تشدوش هم شته دی، اور جنډر ایکوالیټي هم د انسان حقوق لپاره کار کول پکار دی. زه دا نه وایم که نه، زه دا نه وایم که پارادایز دی، بالکل نه. خو پاکستان له درېیم ځای ورکول نه مخکې صحیح ریسرچ کول پکار دی، ساینټیفیک سره اوسا پورې له شوي نه دی. صرف دا ویلی شو که واقعي مسله شته دی، خو ګورای پاکستان کې هم خو زه دپاره امداد هم شته دی که نه. مطلب یې دا دی، مسله شته چې دا خو زما خیال دی پاکستان اوس فیلال دې راځو کې انسان حقوق دپاره او بهتر کول دپاره کار شروع کړی دی.
ویلریک، ستاسو ذاتی ژوند ته راشو، تاسو پخپل د فرانس اوسیدونکو دغلته په خیبر پختونخوا کې مواده کړی، تیر څوارلس کالو راهیسې دغلته ژوند کوي، که وایو چې په پیرس او پیښور کې او یا په فرانس او پاکستان کې ښځو د ښځو ژوند ته څنګه ګوري، څومره فرق دی پکې؟
مطلب می دادی پاکستان تقریبا شپیته یا سال مخکې شروع شوی دی که نه، او فرانس کې د زارو ولا سال ملک دی که نه. خو مطلب انسان حقوق بهتر کول دپاره فرانس کې هم ډېر وخت که نه، د حال بهتر کول دپاره ټیک ده، خو اوسا پورې فرانس کې هم انسان حقوق دپاره کار کول پکار دی. مطلب می دادی شو فرق شته دی در، خو بیا آینده که نه مونږ ټول انسان یو ټیک ده، او صرف فرق نشته کومن پوینټس هم شته دی. او زه تاسو ته رښتیا بوم که نه، پاریس کې ما یو صحیح ایجوکیشن وخوله، زما مور زما پلار زما سره صحیح وخوله که عزت څه ته وایي، اونستی څه ته وایي. او کله زه پاکستان ته راغلی یم، دا مینه محبت عزت هم ما سره هم ډېر میلاو شو. ما تخکاری که ما زما دایور و زما باریگان و زما خوان سر دیر ایزت ملابشی، و ما تخکاری که زد دیر بحریم که نزخ پاکستان نتا تخپل ملک بخاری، و تختانو خلیق تسو تپتشتی سینگا من مستی ورکی که نه، و ایزت هم ورکی.
ها نو ویلری، د پښتنو په ټولنه کې مو څه نه دی خوښ چې باید دا پکې نه وي په دغه ټولنه کې؟
دوه شیزونه شته دي که نه. پښتنو خلک کې ایجوکیشن زیات کول پکار دي، چې دا د ایجوکیشن کم دي او د ته وجه ډیولپمنټ کم دي. پښتنو سره په یو طرف خو یو له عزت ډېر ورکوي، او په بل طرف که نه پښتونوالي یا پردو په وجه لیمیټیشن ډېر نه لګېږي. خو خوزولا کنا زوغم کنا دا پورتونوالی له دې وی ویزیت کول پکار دی کنا، او ایجوکیشن سره ایولوشن زوم ډیولاپمنت هم انهانس کول پکار دی، که ار خوزو سره ار جنکای سره انصاف علاج او ایجوکیشن ملو بشی کنا، دې د پارا کار کول پکار دی. خو زما خې دا ډیولاپمنت سره انشالله او بشی، صرف پولیټیک کول ویل پکار دی، او ایجوکیشن کنا ایجوکیشن کې انویسټمنت هم پکار دی. دا شی د پارا
ویلری دارا ته وای چې پښتو مو په څومره وخت کې زده کړه؟
په تاسو په خپل اور دې مې شي، مې پورتو ډېر هم دې خو بس ګوزره کوم، نو څنګه دې شپږ میاشتې نه پاس تقریبا کمیونیکیشن کولیشن، ځکه د پختله د خوان کلي ته تللی وم که نه، واده نه پس. او هلته د دا وم که نه، دا مسله شته که اکثر ښځو هلته سکول ته تللی نه وي، او پښتو نه بخیر بیا ګزاره نه کېده که نه، ځکه په مجبورۍ ډېر زر زده کلمې دي.
داره ته وایي چې څه کول غواړی دغلته په پاکستان کې د ښځو لپاره خاص کر؟
بس صرف د زه خبره نه ده که نه، ځکه دا یو سوسایټي دپاره چینج کول که نه، پورا د ګروپ کار دی که نه، مطلب صرف د دو ښځه کار به نه وي. خو کنټریبیوشن د کولی شم، زه کم از کم کوشش کولی شم که بچو حقوق پروټیکشن که نه انهانس او بهتر او انفورس کول دپاره، دا زما وعده ده. واقعي زما خپل بچه هم د دې ملک دي که نه، زما خپل بچه نیم په پښتون فرانسوي وي، پاکستان کې لوی شوي دي. زه غواړم که دې دپاره انصاف، صحیح ګورننس او صحیح حقوق ملاو بشي، او دې نه پس زما خپل کمیټمنټ دی که تیزاب نه تشو ختم کول غواړم پاکستان کې.
بلوشه،
د سواد په منګوره بازار کې او یا کلنه افروز جان چې دغلته ساک خرڅوي وای اوس یې د کار عمر نه دی خو نه غواړي چې سوال وکړي او کوشش کوي په خپل مهنت خپله روزي وګټي. د هغې د ژوند او کار حال د نیاز احمد خان نورو.
د سوات سرخار منګوره کې په لوی بازار حاجی بابا چوک کې چې ورته باز خلق سبو چوک نوم هم ورکړی دی او یا کلنه مشره زنانه افروز جان د تیرو دیرشو کالو راسې ساګ یعنی سابه خرڅوي. دغه مشره زنانه چې کونډه ده او د منګورې سره نږدې پانډ کې اوسیږي سهار وختي باقاعدګۍ سره پاسي او مهنت مزدوري کوي او د خپلې کوړمې چې یو زوی او دوه لوڼې دي د هغوی خصمانه کوي. افروز جان ترور وایي چې په کم عمرۍ کې کونډه شوه او بل ته لاس نیولو په ځای دغه روزګار شروع کو.
زما خاون مړ شو جما د آرام با میرا شجو دا صبر او دا چل خی پسې به یخلو ادم نه به یخلو انف زه عدالت او پی جن په دې ځای ناسو د خیر مولا د بانک سره راوړي یاره کله ختم شي کله خشي کله صاف کو کله دغه کو.
اپروز جان ترور وای چې د دیرشو کالو راسې دغه صابه خرڅوم لومبۍ کې ارزانی و نو په 15 روپۍ به لوی پند صابه خرڅول خو اوس د مارکیټ نرخ مطابق صابه خرڅوي. اپروز جان تر وای چې دوی ته د ورځې کله ډیره کله کمه مزدوري میلاو شي خو په دغه باندې خپل ضرورتونه پوره کوي.
ارسه اخلم جامع معلوم پیزارو مخلم گیسو مار سے ټول د پایې دي ا دوه زره مې کوټه کې میاشه ده دین ما سو سر نه څنګه صاحب چې خرڅای.
اپروز جان تر وای چې ژوند یې ډیر په مشکلات تیر کو او سه خوشحالي په ژوند کې او نه لیدا
یار تیر شی وی دین څه خبره ما څه مشکلات او اغه دغه خبره وې دا وو کار و دې شو خوشحالي نه دلته خدا غم دی او غم دی او ر په غم ته په زار شو په غم کې پیدا شونم.
او یا کلنه اپروزان چې اوسم ناروغ ده او د ویانې ځان له هم اخلي وای چې چری هم چاته د سوال لپاره لاس نه دی نیولې
که پیدا شوم نو ما د څلور انو چاته ده نه ویلې په دې زما په پټو کې دا چل خیر می مندل دې دې ته من دې لاس کړې بجه حرام نه نه پاسه خپار تو با وخله خپن وخت مون کوم تصفیرو ما او پکټ کې قرار پرته ما بس نه می دورت دي ار ورځو ناروغ ما خان دې نو چې سره سات ته روم ټول خلک دي.
اپروز جان ترور د خپل د سیمې د خلکو څخه ګیلمند ده چې دوی سره مرسته نه کوي ولی وای چې په دغه باندې د دوی سره قسمه غرض نشته.
حرام ته د څلور مزه وخت زلور قران دی ا د حضرت په امت کې باندې کوم چا دونه پیسې پد را کړی یا را کړی دا په براګان دی ګره کوم چا ول چې په دې انا موږ په مهره کې نه ستدا او خیرات ډوډې ولا ورکې چې دا وکړي او یې ما وسه تاسو ته وکړي یو سره دا خمیانت کوم نه نه سم خپل خپل سم
د منګورې یو اوسیدونکی چې د تیرو سو کالو راسې دغه مشر زنانې څخه صابه اخلي وایي چې دا ډیره نره او تکړه زنانه ده.
یره تقریبا زما 10-15 سال نه غلازم ده دا صابه خرڅي او د مصابه الو او دا بار سپلای کې درازي دی راوړي د خرڅي کې دل دفتر به زی باندې تعالی او بیا دا عوام موږ راځو د نن مته 4 کیلو 4 نیم کیلو 4 2 کیلو او ناشته مده غریب خپل هغه مزدوري او ډېری خپل غریبي کې لګیا ده.
مشر افروز جان چې اوسو ناروغه هم ده او عمر یې تیر کړی ده په داسې معاشره کې مهنت مزدوري کوي چې زنانه ډېرې کمې خپل روزګار کولی شي ولې د خپلې کوړمې ورسره دومره خیال دی چې اوس هم مهنت څخه ډډه نه کوي.
او اوس هم یو بل رپورټ. په لاهور کې د فرانس د میکاپ تھیبی کمپنۍ په مرسته د ناویانو د جامو او کالو هفته لاریل پیرس برایډل ویک ولمانځل شو چې پکې زیاتره د کشمیر د ناویانو فیشن وښودل شو. د پاکستان یو شمیر ډیزاینرانو په دغه میله کې خپلې ډیزاین شوې جامې وښودې چې پکې زیاتره په سور مخمل کار شوی وو او دا شان په دې یخنۍ کې د ودونو لپاره تیز او شوخ رنګونه لکه سور بنفشي او شین رنګ د ناویانو زیاتره جامې جوړې شوې وي او کالی یو ځل بیا هم په پخوانی نمونه کې په دغه میله کې ناویانو اچولی وو. د پاکستان وتلو ماډلو د هندي فلم ماچس په دې سندره د ناویانو موجوده فیشن وښودو.
پانی پانی آ رہی ہے تیری
boni boni beri otale chappa chappa charkha chale hey chappa chappa charkha chale
په دغه میله کې ډیزاینرانو دا هم ویل چې سږ کال د ناویانو په جامو د ریخمو او سرتوزی کارونه شوي وو وړاندې کړل شول. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د فیشن په دغه میله کې یوه خبره دا هم وه چې د کشمیر د کلتور هغه نښې پکې وښودل شوې چې روانو حالاتو متاثره کړي دي، لکه د لاسو کشمیری کار او د دغه سیمې روایتي کالي هم پکې شامل وو. دا واد دی اونې پلوشا چې تاسو واوریدا. اجازه غواړم، د الله پامان.
مشال رادیو لتا سره ده، په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.